السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تشرغ لاست په پنځن کې د مازیګر څلور بجې سوې نن سیشن بده د چونګاش یا سرطان څوارلسمه د جولای پنځمه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د پنځن ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تیره شپه په دې ناروغۍ چې نشې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. د ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې لڅ باندې 800 کورونیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. نامعلومو وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په ډزو د ټرافیکو دوه پولیس افسران ووژل. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي حمله نن په ډیره اسماعیل خان کې سوې ده. د پولیسو په خبره دغه دوه ټرافیک افسران په دنده بوخت و چې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو پر باندې حمله وکړه او بیا له ساحې وتښتېدل. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناتو سرمنشي یانس سټولتنبرګ وایي د دغه پوځي تړون د نویو غړو په توګه د سویډن او فنلند د تصویب پروسه به نن رسمن پیل سي. هغه خبرلانو ته وویل دا د سویډن او فنلند لپاره یوه ښه ورځ ده. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په نتیجه کې په سویډن او فنلند کې تاریخي بدلون راغی. په ټوله کې د اروپا د شمال په هیوادونو کې عمومي افکار تر دغه یرغل وروسته په چټکۍ په ناتو کې د غړیتوب په طرفداري بدل شول. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي چې وادي له انتقادونو سره سره لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي.
د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستاني رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي وادي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي.
پر دې موضوع د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکوو.
دوی په ډېره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپلورل شي.
په بل خواب کې د ملکیانو د ځورونې او جبري کډې کولو راپورونه ورکول سوي. طالبان وایي
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو.
طالبان وایي چې د معلولانو او شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکوي. د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه سوې. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پروګرام د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ترل دې چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي، خو په دې شرط چې په ارزانه بیه ورکړل شي. د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستاني رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي وایي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن له نړیواله بازاره په نیمایي بیه تمامیږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امریکا چې له افغانستانه د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خواهی صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي و چې پاکستان به له افغانستانه د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته د طالبانو حکومت د چنګاخ په ومه وویل دوی یوازې په صادراتو مالیه 1.5% لوړه کړې او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز د پاکستان د حکومت دی او بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري. بلکه افغان سوداګر د ډبرو سکاره له دوی اخلي او پاکستان ته صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت په یي خصوصي سکتور وهڅوي چې له افغانستانه د ډبرو سکاره والد کړي او ښه پولي مدیریت او د ریل ټرانسپورټ له لارې به ورته اسانتیاوې هم برابرې کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. خو پاکستان ته د ډبرو سکرو د لیږد په تګلارې لا هم نیوکې په خپل ځای دي. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا:
حالا که تقاضا به زغال سنگ افغانستان در
اوس چې د سیمې په مارکیټونو کې د افغانستان د ډبرو سکرو تقاضا ډیره ده، موږ باید د همدې عرضه او تقاضا له لارې هڅه وکړو چې په مارکیټ کې د ډبرو سکرو لپاره بیه وټاکو. د ډبرو سکرو د استخراج او مدیریت په برخه کې هم باید پام وکړو. فکر کوم اوس په غیر مسلکي توګه کیندل کیږي.
ماده استخراج میشه.
په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کیدل هغه څه دي چې پاکستان یې مجبور کړی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته له 10 تر 15 لک ټنه د ډبرو سکاره صادرېږي. خو رویټرز تیره میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 زره ټنه یاده کړې وه. پاکستان غواړي د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای پارزان او خبا یاله افغانستان د ډبرو سکاره وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پرې وچلوي.
په راپور کې مو وریدل ک څه هم له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیې د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقه دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولای شول چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه له اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو تاریخ دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونو سره به مخامخ شي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابه ده او دوی په ډېره مهارانه او مکارانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپلورل شي. دا چې ولې د پاکستان هیواد ډېره لیوالتیا لري تر هغو زموږ د ډبرو سکاره واخلي، واضح خبره ده. تر کومه ځایه چې موږ په درسونو کې ویلي دي د افغانستان د ډبرو د سکرو په معدنونو کې داسې ډېرې نورې قیمتي ډبرې هم شته چې هغه متخصصین کله چې هلته کار کوي هغوی پوهیږي. زه هیله منیم چې په افغانستان کې اول د ډبرو سکاره چې بهر ته لیول کیږي دا باید تجزیه شي، د دوی مشخص هغه لابراتوارونه چې زموږ معدنونه لري تر هغو یوازې د ډبرو سکاره بهر ته ولېږدول شي، نه دا چې په دې کې زموږ ډېرې قیمتي ډبرې هم لاړې شي.
کله چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه وي پیژندل سوی او د حکومت په سطح ورسره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصولو له مخې دغه سکاره واردوي او دا پیسې چا ته ځي؟
دا څه فکر کې دی پاکستان کله چې طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې درلودې او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخې او درې مخې سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت ونه پېژندل. همداسې اوس دوی په ډېره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد د ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغانی تجارانو لوري دوی ته ورول کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغانی تجارانو یې خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته وړل کیږي. یعنی یوه د چل لارې ځان ته پرېښې ده، هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د ډبرو سکرو ترڅنګ پاکستان ته د بیلابیلو نورو قیمتي معدنیاتو د قاچاق راپورونه هم ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې دوی د دغه ډول قاچاق مخه نیولې ده. دغه راپورونه څومره دقیق کیدای شي؟
د ګاونډي هیواد پاکستان چې کلونه کلونه کیږي په افغانستان کې د جګړو لمبو ته مواد سوخ پیدا کړي او پکې ورته ویلې ده، دوی زموږ د جګړې څخه ډیره ناوړه استفاده کړې ده، کوشش کړی چې زموږ معدنونه په ډیره بېرحمانه توګه ولوټي، هغه هم د خپله د افغانانو د طریقه. په افغانستان کې وضعیت د اقتصادي کلونه کلونه کیږي چې ښه نه ده، زموږ خلک یې محتاج او احتیاج لیدلی دي او دوی ته په خدمت کې دي. اکثره سرحدي ولایتو کې زموږ خاورې لاندې کړې، مخکې راغلي دي. د طالبان حکومت چې اعلان کړی چې موږ د مخه نیولې ده، دا دومره اسانه خبره نه ده. موږ د پاکستان سره د ډیورنډ کرښه 2200 کیلومتره فاصله لرو او خط لرو. دا به ډېره ستونزمنه خبره چې د دغه سو قاچاقو مخ ونیول شي، هغه هم چې پاکستان ډېر اوس په دې کې مهارت پیدا کړی ده. او تاسو وینئ چې د دوی په میډیاو کې کله چې دوی تحلیلګران د دوی سیاسیون کینی، همدغه خوشحالي کې چې موږ شکر چې موږ په سنګ کې افغانستان لرو، زموږ هر څه له افغانستان دي.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکی رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 12 دقیقې دي. د سرپل د بلخاب ولس ولی ځینی بي ځای سوي کورنۍ وایي چې لدې سیمه لا هم د ولسی خلکو بي ځای کېدل دوام لري. د دې په خبره د طالبانو بد چلند د سبب سوي چې د سیمه اوسیدونکو خپل اصلي مینې پیژدي.
دا د بلخاب ولسوالۍ یو بې ځایه شوی کډوال دی. وایي د طالبانو له ویرې له خپلې کورنۍ سره نږدې یوه اونۍ په دښتو او غرونو کې تېره کړه. دا چې له سختو کړاوونو وروسته اوس توانېدلی مرکز سرپل ته خپله کورنۍ ورسوي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د سرپل والی زموږ سیمې ته راغی، خلک یې راټول کړل. که څه هم خلک کم وو، ځکه ډېری غرونو ته کډوال شوي دي. په دې وخت کې د طالبانو نوي وسلوال سیمې ته راورسېدل چې د طالبانو سره قطعه یې بولي. دوی خلکو ته وویل چې موږ دا سیمه په خپل زور نیولې او کولی شو په زور خلک اصلاح کړو. یعنې د والی صاحب خبرو ته هیڅ اهمیت ورنه کړ.
دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي آن سرپل ته په لاره یې د امکاناتو د نه موجودیت له امله ولیدل چې یو ماشوم مړ شو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بلخاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپرې شوې چې دوی له خپلو سیمو دښتو او غرونو ته کوچېدلي دي. خو طالبان د خلکو د بې ځایه کېدو او دغه شان د ولسي خلکو په وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاګانې ردوي. دغه میرمن هم وایي د طالبانو له ویرې نږدې یوه اونۍ په دښتو او غرونو کې تېره کړې ده. دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبان په بلخاب ولسوالۍ کې خلک په مرګ وخی چې باید بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو په خبره کله چې یو شمیر کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شوي، دوی ورسره بد چلند کړی دی.
دوی مسجد ته لاړل، مغرونه یې مات کړل، هغه چې خلک پرې لمونځ کوي. دغه شان د خلکو د کورونو دروازې یې ماتې کړې، زموږ د کور دروازه یې هم ماته کړه او کور ته راننه شول. هلته اوس هیڅ آبادي نشته. موږ که څه هم بېرته خپل کور ته ستنه شو، خو ډېر پاتې نه شو. د څو ساعتونو لپاره وو او د غاړې کالي مو راواخیستل او راووتو. په اول ځل چې له کوره راوتلو، آن د غاړې جامې مو هم نه وې راخیستې.
که دمر رفتیم ما حتی لباس دفعه خود گرفت سلطنت نسبدیم
دا کینګر کوي چې طالبانو یو مقدسات د سپکاوي وکړو او د کور دروازې ورماتې کړې خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور دوه ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاګانې رد کړې
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو د اسلامي امارت قاموس کې دا نسته چې څوک دې وزوري اسلامي امارت اساس دې لپاره نه د خودل شوی سی چې چاته زور ورته اسلامي امارت په تګلار کې دا دی چې اسلامي امارت ځواکونه د خلکو حاکمان نه بلکې خادمان دي
لته وړاندې د بلخاب ولسوالۍ یو جماعت ته منسوب داسې ویډیو هم خپره شوې چې یو ډله وسلوال طالبان په کې موسیقي اوري او یو تن یې د جماعت په منبر ناست دی خو د دغه ویډیو کرهوالی نه دی تایید شوی د سرپل په بلخاب کې جګړه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د طالبانو یو هزاره غړی مولوي مهدي د طالبانو له رهبرۍ سره مخالف او وروسته دغې ولسوالۍ ته ولاړه چې وروسته پرې طالبانو حمله وکړه د مولوي مهدي او طالب مشرانو ترمنځ د دغه وسلوالې جګړې لامل د دوی ترمنځ شخصي ګټې یادې شوې دي
د بامیان دوه اوسیدونکي دا کوي چې و طالب چارواکي د وسلو د لرلو په تور سخت وهلي او شکنجه کړي هغه ادعا چې طالبان یې ردوي
محمد نقیب نومیږي په بدن یې د سخت وهلو نخې له ورایه ښکاري تر دې چې تر نامه لاندې کین لوړتا د بدن لاندې برخې د ډیر وهلو له امله سخت ټپي شوی او اوس پړسېدلی او شنه اوښتې ده وای د بامیان په کهمرد ولسوالۍ کې چې یوه تاجک میشته سیمه ده د طالبانو د یو ځایي قومندان قاری فرید له لورې وهل شوی دی د ادا کوي چې قاری فرید ته وسله غوښته خو دنه په مخکینی نظام کې دنده مخته وړي او نه یې هم ټوپک درلود چې هغه ته یې ورکړي نو له همدې امله یې دی سخت وهلی دی
تر دې چې مجبوره شوم چې وسله واخلم له ما یې درې میله وسله غوښته نه اربکیانو نه مو وسله درلوده ملکي خلک یو وسله مو له کومه کړه
د طالبانو لخوا د شکنجه شوي او دې کسانو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په دې ویډیو کې یو بل تن هم چې خپل نوم احسان الله خی لیدل کیږي د حمیدا کوي چې د قاری فرید لوري په همدې تور چې غني وسله لري وهل شوی دی
په یو ډډې ډیر وهل يم د قاری فرید کسانو خپل قاری فرید د کهمرد ولسوالۍ دی خو په دې نه پوهیږم چې څه دند لري
د بامیان په کهمرد کې د طالبانو د یو ځای قومندان لخوا وهل شوی یاد کسان وای لدوی او یا میلانور وسله هم غوښتل شوی او غواخل شوی هم دی دوی ادعا کوي چې ژوند ته غواخ پیښ دی ازادي رادیو هڅه وکړه چې د ادعا په اړه قاری فرید سره هم خبري وکړو خو په منډلوي بریالي نشو خود طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سره مو یاده موضوع شریک کړه مګر ویان دی عبدالنافی ټکور ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وخو ده ټکور ویل ډیر دا ډول موضوعات د دوی ضد د تبلیغ لپاره هم خبريږي لدی وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې لیدل کیږي طالبان خلک صحرایي محکمه کوي مودا وړاندې له پنشیر ولایت نه یو ویډیو خبره شوه چې پکې یو ملکی وګړی لدی عمله چې ولې د مخکینی نظام په وزي یونیفورم اغوسته په مرمۍ وشتل کیږي طالبانو په زلونو ژمنه کړې چې د دې پیښو مخه نیسي او تر خواهی هغه پیښې چې شوي د څېړنې ډاډ یې ورکړې خو تر اوسه د دې ډول پیښو د څېړنې یوه پایله هم نه ده رسنیزه شوې
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ وړاندې په خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې میدان وردګ کې دوه بو سطحه ټیټ سوي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي خو یو نړیواله مسأله د بریتانیا حکومت وایي چې پر بیلاروس او د دې هیواد واکمن الکساندر لوکاشنکو پر رژیم به اقتصادي تجارتي او د لیږد رالیږد برخو کې د بندیزونو یو نوی پړاو اعلان کړي اجمل ان او نور تفصیل
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو بیان کې ویل چې د بندیزونو د نوې جوپه کې ځینې هغه د پام وړ اقدامات هم شامل دي چې د روسیې په وړاندې هم لګول شوي په بیان کې ویل شوي دا بندیزونه به د سې شنبې په ورځ رسمي اعلان او عملي شي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د بلاروس پر مالونو 15% کې د ګمرکي تعرفې لوړول او د بلاروس په واکمن الکساندر لوکاشنکو د دغه حکومت په نورو لوړپوړو چارواکو د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي او د ولسواکۍ د ننګولو په خاطر بندیزونه په دې ټولګه کې شامل دي لویدیځو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د سرګن تیری په خاطر پر روسیې مالی بندیزونه لګولي بلاروس که هم په مستقیمه توګه په دې جګړه کې ګډون نه لري خو روسي ځواکونو ته یې لوجستیکي ملاتړ برابر کړي اوکراین ته د بلاروس له خاورې د زیاتو روسي سرتیرو داخلي دو لویدیز هیوادونه مجبور کړل چې پر بلاروس هم بندیزونه ولګي د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې دوی به په نړیواله کچه د برتانیې د مالی سکتور خدمتونو ته د بلاروس لاسرسی محدود کړي او زیاته کړي ده چې د بلاروس رژیم په کارنده توګه د پوتین یرغل ته اسانتیاوې برابرې کړي دي او روسیې ته اجازه ورکړي چې پر اوکراین د ګزارونو لپاره د بلاروس خاوره وکاري. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم ویل شوی چې بلاروس له خپلو پولو څخه پر اوکراین د توغندیو د ویشتلو او پر خپل هوایی حریم د روسیې جیټل وټکو ته د الوتنې اجازه ورکړي. برتانیا همدارنګه لوکاشینکو له دې کبله هم ملامته کړې چې په څرګنده یې پر اوکراین د پوتین د خونړي یرغل په اړه د کرملن د روایت ننګه کړې او ادعا کوي چې کیف روسیه جګړې ته پارولې ده. د روان کال د فبروري میاشتې پر څلېرویشتمه پر اوکراین د روسیې د تیری راهیسې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر روسیا او بلاروس د بندیزونو په لګولو کې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې مخکښ رول لوبولی دی.
په تخار ولایت کې د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ پیل شوې. په دې لیگ کې به د ولایت په کچه لس لوبډلې په خپلو کې 45 سیالۍ ترسره کړي. د تخار ولایت د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې یاد لیگ به 2 میاشتې او 15 ورځې دوام وکړي. د دې لیگ د ترسره کېدو هدف په شمال ختیځ کې د فوټبال سیالیو لپاره د غوره لوبډلې انتخاب بلل شوی. د شمال ختیځو ولایتونو د فوټبال لوبډلو په ګډون د فوټبال اتلولۍ لوبې د روان مریز کال د مني په لومړیو کې پیلېږي. په هرات ولایت کې د فول رزم ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوراوي سیالۍ ترسره شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان په کچه د فول رزم ملي لوبډلې د رامنځته کولو په هدف د غوره څیرو د پیژندلو په لړ کې له هرات ولایت څخه لس ورزشکاران غوره شول. دا سیالۍ چې د هرات ولایت د څلورو کلبونو څخه د شپېتو ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې. د سیالیو غوره څیرې به په کابل کې په فول رزم ملي لوبډلې کې د ګډون لپاره له نورو ګڼو ورزشکارانو سره هم سیالي وکړي. بارسلونا غواړي چې د اروپا اتلانو لیک راتلونکو لوبو ته کریستیانو رونالدو دې لوبډلې ته ورجذب کړي. سکال د اروپا فوټبال د اتلانو په لیک کې د منچستر یونایټډ نو ورګړېدو رونالدو خوشنۍ کړي او غواړي چې له دې لوبډلې سره خدای پامني وکړي. که څه هم چې منچستر یونایټډ سکال په اروپایي لیګونو کې ښه نه دی ځلېدلی، خو 18 کلن رونالدو په کډو لوبو کې له ځانه وړتیا ښودلې او په ډېری لوبو کې د غوره لوبغاړي او ښه ګول وهونکي لقبونه هم ګټلي دي. وړاندې له دې روم، بایرن مونیخ او چلسی لوبډلو هم د کریستیانو د پیرلو خبره کړې، خو منچستر یونایټډ ویلي چې خپل دا پرتګالي لوبغاړی بل لاسه ورنه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو. په میدان وردګ کې د جوړو څاګانو د کیندنې لقبل د اوبو سطح ټیټه سوي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د جوړو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزي هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبورۍ له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینې وچې شوي دي.
څاخول خو وچکالۍ بیخي ډېره زیاته ده. خلک ډېر د ستونزې سره مخامخ دي. دلته او چینې څه ویالي چې ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دې په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې، خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې نو د دې چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسې باس. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی، موږ ته خدا د ادبي والي دي، موږ دواړې وچې دي نو تاوان یې څه دی.
د میدان وردګو ولایت دغه اوسېدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لاره یې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق دپاره یو اساسي فکر ولري. اوس زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران الزه خپله هم نماینده دغه کلي ټول هغه پکرې شو خاطي اوس خبر روان شو بیرته نو دا قربت باندې جوړ شوی د موږ د کرته اوس د ابوت ولسوالۍ لپاره ګټه ورته امیده.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالی ده چې پر مهال یې پر کرنه سربیره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالی په افغانستان کې ناورین جوړولای سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډیری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو ترمنځ د کرکټ جام د وروستي پړاو سیالۍ د سیمه ییز راډیو د پیغام سولې پیغام سیمه ییز راډیو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. نور حال په دې راپور کې.
د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د خوست رزنیز کرکټ جام اووم پړاو سیالۍ د سولې پیغام راډیو په بریا پای ته ورسېده. یاد سیالۍ چې 25 ورځې مخکې پیل شوې وي، د خوست د نوو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو 230 خبریالان پکې ولوبېدل. د خوست ورزشي خبریالانو او شنونکو شراغړي رحمانګیز آزادۍ راډیو ته د خوست رزنیز کرکټ جام په اړه وویل.
دا لوبې چې تقریبا 25 ورځې مخکې د خوست په حکیم تڼیوال لوبغالي باندې ترسره شوې، د خوست نه سیمه ییزې رسنۍ دغه سیالیو ګډونوالو وی چې تقریبا 25 ورځې دوام وکړ او د سولې پیغام اتلانو په ګټه دغه سیالی پایته ورسېده.
د خوست ورزشي خبريالانو او شنونکو شورا مرستيال ولی رحمان گوهر د دې لوبو د اغیزو په باب وویل.
دا ځل د دې سیالیو لپاره خامہ په هوا شو چې زه شخصا د ټولو رسنیو مسولینو نه مننه کوم. تاسو ولې د منوال په ډیره کچه باندې لوبغالي ترغلی او ان دې لپاره چې ملي نړیوال رسنیو دې تزړه کړو چې په دې سیالی باندې رپورټونه جوړ کړل. دا غڅ وو چې لپخوانه د پدې خوا پټولانه باندې شخصا د ورزشي خبرانو په دوی په غلوب باندې دوی په غو سړیو باندې ډیر تاثیر کړی چې دوی لپاره واخه تفریح وشوه.
د خوست رسنیش جام اووم پړاو سیالیو پایلوبه د جمن شان او سور پیغام راډیو اتلانو ترمنځ تر سره شوه چې د سور پیغام راډیو اتلانو په بریا پای ته ورسیده. د جمن شان لوبډلې لوبغاړې شیرین درمانوي په دا ډول لوب کې نه یوازې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ترمنځ پیژندګلوي کیږي، بلکې د دوی ترمنځ همکاري او همغږي هم ډیریږي.
زیاتره خبريالان په دغه کې سره یو ځای کیږي، سره پیژندګلوي وی پیدا کوي. یو بل سره زیاتره خبريالان کوي یو سیمه تزین د دې لارې مونږ غړي کې پیدا کول شو د معلوماتو په تبادله کې ډېر مسموسره د ډول رسنیز کرکټ او جمونه چې تر سره کیږي په خوست کې د زمونږ لپاره په کاری ماحول کې ډېر مهم تمامي.
سور پیغام رادیو اتلان لوبډل مشر کای خان شاه چې د دې لوبډل دی ووم پړاو سیالي دویم ځلې اتلوري خپل کړول، په دې سره د رسنیو ترمنځ کله ناکله نه سالم رقابت په واده سره مثبت روحیه بدلیږي چې مخاطبینو ته ګټه رسیږي.
یو د بل سره هغه رقابتي چلن چې دای چې کوي هغه په یو سالم چلن باندې تبدیل شي او یو د بل سره پیژنې همداشان خپل نظریات سره شریک کی او یو د بل مثلا رادیوګان رسنۍ ته ګور یو د بل چیرې نه دی لیدلی مثلا مخونو سره نه دی مخمشه هغه سره مخمختیږي او نه پسته دوی کول شي او خو او سالم اتفاق او یواری باندې دوی مختولان شي.
د پوهنتون د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزی هم په ورسته یو کلونو کې د خوست د سیمه ایز رسنۍ په منځ کې د کرکټ لوبي ګټوري بولی وای په دې سره در سنوی د مسؤلانو خبريالانو او کارکونکو ترمنځ همکاري او همغږي ډیره شوه ده.
تاسو له پیغامونو
زه شاسته خان مینوال د یلمن ولایت غریشو لسوالی څخه د غزغش پیغام تاسو ته کړم. زما د ازادي رادیو څخه ته هیله ده چې دلته زموږ په سیمه کې تلپنان هیڅ کار نه کوي. دا اجازه د سیمه پرمندیکا د غریش ولسوالی نو موږ د مسلمانانو ته د هیله لرو چې تمشته دی انتنان و درې خدید ته و درې
بس مننه کوم ازادي رادیو لټور کرکوم څخه موږ د 15 کال کې شه ازادي رادیو ولدم کی نو خو وخت ته وړم ازادي رادیو وکین چې ونن لپاره ډېر غټ خدمت کړی.
نورستان ولایت نه وحدت په نورستان خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه دا هیله ده چې دغه کم ټیټ رتبه مامورین چې دي یعنی اجران او دغه معلمان متاسفانه د دې او دغه ماشونه ډېر زیات ټیټ دي او د دې کورنۍ هغه اړتیاوې په دې سره نه پوره کیږي. تاسو ته بهتر معلومه ده چې دغه خوراکي توکو او مواد همدارنګه نور نرخونه په بازار کې ډېر لوړ شوي دي او په داسې شرایطو کې 15,000 افغانۍ زما په نظر باندې د کور اړتیاوې نه پوره کیږي. باید د اجرانو او دغه د معلمینو معاشونه باید لوړ شي، حداقل تر 10,000 باید معاشونه ورکول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 219 پروګرامونه اوریدلی سئ. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو وار بیا. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولارا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نشې کولارا ته ورته دي اخته سوي دي. دوی ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولارا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې لڅ باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشری مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. نامعلومو وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په ډزو د ټرافیکو دوه پولیس افسران ووژل. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي حمله نن په ډیره اسماعیل خان کې سوې ده. د پولیسو په خبره دغه دوه ټرافیک افسران په دنده بوخت و چې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو پر باندې حمله وکړه او بیا له ساحې وتښتېدل. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناتو سرمنشي یانس سټولتنبرګ وایي د دغه پوځي تړون د نویو غړو په توګه د سویډن او فنلند د تصویب پروسه به نن رسمن پیل سي. هغه خبرلانو ته وویل دا د سویډن او فنلند لپاره یوه ښه ورځ ده. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په نتیجه کې په سویډن او فنلند کې تاریخي بدلون راغی. په ټوله کې د اروپا د شمال په هیوادونو کې عمومي افکار تر دغه یرغل وروسته په چټکۍ په ناتو کې د غړیتوب په طرفداري بدل شول. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. په څو شیبو کې 219 پروګرامونه اوریدل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوقونه. د دې خبرونې مهم مطالب دا و چې یو راپور دا وسره لدی چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم شوی نه دی. خو د پاکستان د مالی وزیر ویلي چې هوا د لیواله دی افغانستان د ډبرو سکره بیا هم په ټیټه بیا وارد کړي. بل راپور په دې خبرونې کې دا و چې د بامیان د کوهمرد ولسوالۍ دوه اوسیدونکي دا کوي چې یو طالب چارواکي د وسلو د درلودو په تور سخت وهلي او شکنجه کړي دي. دا هغه ادعا ده چې د طالبانو چارواکو رد کړی ده. بل راپور دا و چې په میدان وردګ کې د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطح د پخوا په نسبت ټیټه سوې ده چې کروندګر وایي دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. نړیواله موضوع دا و چې د برېټانیا حکومت وایي پر بیلاروس او د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکو پر رژیم به اقتصادي، تجارتي او د لیږد رالیږد برخو کې د بندیزونو یو نوی پړاو اعلان کړي. د دې مطالبو تفصیل هم د ازادي راډیو پر وی پانل واستلای سي azadiradio.com. او اوس هم د دې خبرونې ورستۍ مطلب. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي د معلولانو او د شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږ میاشتو امتیازات ورکوي. د دې وزارت معین نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دغو معلولانو او شهیدانو کورنیو کې د تیر نظام غړي هم شامل دي. بلخوا ځینې معلولان وایي که هم له تیر نږدې یو کال راهیسې میاشتني امتیازات نه دي ورکول سوي خو تازه ورته ویل سوي چې تر لوی اختر مخکې به دغه امتیازات ورته حواله سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت وایي د تیر حکومت د شهیدانو او معلولینو په ګډون ټولو ته د تیرو شپږو میاشتو مالی امتیازات ورکوي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل دوی له تیرو لسو میاشتو راهیسې د تیرې ادارې د لسګونه زره معلولینو د معلولیت د څیړنې پروګرام درلود چې اوس مهال دغه څیړنه بشپړه شوې او دغو معلولینو ته به د امتیازاتو ورکول پیل شي.
یو لکو دوله زره درې سوه اتلس معلولین د دې برسې من کړی دا چې د دې د حقوقو د حواله پروګرام روان ده د تیرې ادارې، او چونکه دا وخت لنډ و تنګ راغی مونږ ویلی چې دا د یتیمانو حق ضایع نه شي، نو هغه مخکې له دې نه چې دوی مکمل بررسي وشي مونږ خپلو ولایتو رئیسانو ته هدایت کړی ده چې تاسې حقوق چې تاسې ته کوم ثابت دي حقوق یې حواله کړي، هغه نه وروسته یې پورمې مونږ ته راولېږي.
نوموړي وویل چې د تېر حکومت پرتله د شهیدانو او معلولینو په مالي امتیازاتو کې کمښت راغلی، خو وینه ویل چې اوسمهال د هر شهید کورنۍ او معلول ته څومره میاشتنی امتیاز ورکول کېږي. ښاغلي حقاني وویل د یو معلول معلولیت ته په کتلو په هماغه اندازه امتیاز ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال دغه شان وویل چې د روان مالي کال لپاره د شهیدانو او معلولینو وزارت ته 13.5 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې د تېر حکومت د لیستونو له مخې لسګونه زره داسې خیالي معلولین او د شهیدانو کورنۍ ثبت وې چې هغه مهال مالي امتیازات اخیستل، خو د دوی له څېړنو وروسته به هیڅ نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر حکومت پر مهال هم په دې اداره کې د فساد راپورونه ورکول شوي وو. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت په داسې حال کې د میاشتنیو امتیازاتو د پیل خبر ورکوي چې له دې وړاندې د شهیدانو کورنیو او معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو د نه اجرا له امله شکایتونه کول. اوس یو شمېر معلولین وایي چې د ولایتي مسؤلینو له لورې ورته ویل شوي چې په نږدې ورځو کې به یې میاشتني امتیازات اجرا شي. سردار ولی قاضی خیل او حبیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارات چې کله افغانستان کې حکیم شوی د دویم ځل لپاره موږ د سبوی ماشا نو راکل شوی، خو اوس موږ اعلان شوی سو موږ د وای پر ست کې موږ چې استاد ماشات کیږي او د اختر نمک کیږي،
او موږ امارات اسلامي مشرانو نه دا غوښتنه کوو چې د معلولینو ماشونه د زر تر زره واده کې ځکه هر سړی ضرورت لري، او معلولین چې دي سه بے وزله قشر دی چې هیڅ یو بل لار نه لري همدغه ماشونو ته پراته.
دوی دغه شان غوښتنه کوي چې د تیر حکومت څو وروستیو میاشتو پاتې ماشونه یې هم باید د طالبانو حکومت ورکړي، خو د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې د تیر حکومت د باقیدارۍ خلاصول د دوی اخلاقي مسؤلیت نه دی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نیما نړۍ
سره درمیان خلیم را بندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما موږ په څلور سالويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهم نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنط دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ یې مې نه درلوده. کور مې غلو وکړ، سړی مې هم شهید شه، دا په انتحاري کې پلچرخي لاره کې دلته شهید شه، لور مې هم شهید شه، زوی مې هم شهید شه. وسه خپله تک تنه پاتې شوم، دغه زوی مې بعد له مرګه خدای راکړه. دې خوا کور ته ځم، هغې خوا ته ځم، یعنی دا کال چې پوره کېږي په مخ قیامت کېږي. خورې نارینه زه نه لرم، کوچ وړم، هیڅوک نه لرم. تر اوسه پورې ما سره چا کومک هم نه ده کړی، یوه روپۍ هم کومک نه ده کړی.
ملکه هم یو کونډه میرمن ده. که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان استم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم. ټیکرای دی وړکای دی، کالی دی لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم اماغه تکراری خبری اورم. یا ورځ می ټول را ټول کړل، دا می ورته ویل چې سمه ده زه لوڅ مخګرځم، خو دا می ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډیر دی ویاړ ځای وي چې ماشومان می تر یو ځای ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډیره نه امید یم. تاسو تر اوسه لیدلی چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلی وي؟
آیا شما د دې سنی یګ دی وه په چشمې ګران کښېل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
چه؟ کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر می راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم. زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای ما اولادم میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړې وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کېږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل سو. دا چې ووژل سو له مغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچه هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم ته کلان وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوی ده، دغه ونۍ کې نکاح شوی ده. گرچه دې خزی ویلی وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نی بل ځای کوم او نی په دې کور کې کوم، خو د خسر او د لورونو لخوا په غې فشار وارد شو. وی ویل چې سبب خلک سوای کو چې مثلا تا پوری د بد نوم شو، یا همستانوم بد شو، یا هم خلکو ویل چې دا دسی دا دسی دا، نو موږ بیا تا ژوندې نه پریږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکې. نو دا چې هغه مجبور اسو د مجبوریت پر اساس یې مغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په غلیوره باندې مشره هم و او د غسر ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکنو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کی، ځکه چې هغه ماشوم و او دغه سیو کیسی شوې دي. موږ د داسې پیښو ډیر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلی کې، ولایتو کې دغه سی کیسی شوې دي چې ورینداره یې لیورته نکاح شوې ده. یو کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپل باید پریکړه وکړي، پریکړه ته نه ده پریښودل شوې، بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کېږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل، دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي، او په اسلام کې هم ښځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام په رڼا کې ښځو ته خپل حق ورکول شي. او بل دا چې کومې ښځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي، د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عادت ورزه ده دغه نو ورسته به هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندۍ کوو دې ته هم هغه سي حق ورکول کیږي او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیدت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نوره هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمي او ضروري دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده نو کوی سي همسې آزاد دانه ژوند وکړي په کور کې
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منع کړي الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن وای تاسو د ښځه ممنې کوئ کونډه یا مطلقه ممنې کوئ چې خپل زړه باندې ازدواج وکړي او کله چې معروف او نیکې طریقې سره د خپل واده کو نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام تام اختیار د خپل دې سره ده مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منې کي او دې تورته وایي چې پلانې به کولی شي پلانې به نشي کولی یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک وکوي دغه اولادونه به تیتېږي نه دغه اولادونه به ترنه جلا کیږي نه په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چېرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه نه له بل چا سره ولې حتمي نه ده کولی شي دا ښځه هر چېرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه عمتام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي د کونډې ښځې په زور نکاح کول بدو کې ودول بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00422140401 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو لیدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. به هم خوشاله يم چې د ایوی ونی په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو لیدونکو، دا ونی د بشري حقوقو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشري حقوقونه څه معنا او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پاره کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټول هغه هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کېدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کېږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقوقو د تاریخچه په اړه کوم معلومات راکړي نو ښه به وي.
ګورئ، که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی، په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي. او د بشر حقوق ایجادی کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود و. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د غوڅه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1948 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1948 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیې رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاعده شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیږي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1948 هجری لمریز کال کې و، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصول صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورینکو ته وایي چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت خبر خوردار دی او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت هر پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه ترسترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرې د بشر حقوقو نه وای د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، 1973 کال څخه مخکې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو هغه جهاني شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دي، یعنی د سلب وړ نه دي، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته په برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولې دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره دي.
اصول صاحب، بشری حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزه بعض موضوعات تا اتادی پوختنی پا جواب که یو چه او آیما لومنه ایدا چه بشری حقوق ده غرب لنظره زیاده پا کس او اتکاب مادیات باندی که گی معنویات زیاد ارزک نور کول که گی. خو پا اسلامی شرعت که زیاده پا کس او اتکاب پا معنویات باندی ده او معنویات تا زیاد ارزک دور کول که گی او در دیر اهمیت خواه برخمندی که ده امایم موضوع هم ده. دې ترڅنګ بعضې موضوعات ده چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده. زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2:3 آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون د دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنی ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2:3 آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نسا په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې قصاص کې ژوند دی، یعنی که چیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک به بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه کې هم مشتون لري او هر څوک کولای شي ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو ورجنکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدې. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.